میرمن زکیا خدادادی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کړل. مرو تاسو دا او پیژندل میرمن زکیا خدادادی څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو. او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو. او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمری قدرمن و درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پوم پتل می درنو ګل لیز زکون کوله کسرنګ سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشوره مرمنه اړه باندې. نن ورځ به مړه تاسو افغان مشوره مرمنه او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې پتیرو لستونه کې مړه تاسو اوس مړه کران هیوا د افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتلې مرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مرمنه تر پیژنو. هله ده چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړي. ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز. مراستاسو د نن ورځې پر لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دلولو چی. شکردخ جعفری څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارنه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتحت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتحت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیک کې دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې. او په دې برخه کې د دې موخه، یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه میرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومي شعاعګانې چې کومي اترازان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه شعاعګانو بی اواریس کمس بوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله، د دې وسیلې په موت سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمېرل شو، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو موږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله، نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفري میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفري خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفري یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی. شکردخ جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفري وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفري اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفري اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفري د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفري په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفري په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفري د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفري په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغه افغان مخکښ میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمیرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. هیله د چیروخ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوسته. هیله د نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا د دغه احساس د کنټرول په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې بس دا کوچې د هغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې بمخکې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوس په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شروانی حالت ته ورسیږو وکولای سو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کړو راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوو کسانو ترمنځ کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بده ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په شډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو په سم ډول سره کنټرول کوو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کوو مدیریت کوو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملی کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ د غوسې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باندې تاسو باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کوي تاسو وکي چې وی پیژني وی منی او ورسته د دغه غوسې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسې سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یا راپارول دی که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبر نه وي نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوئ څو ثانیې خپل سا وساتي بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوئ ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ مثلا د هغه حالت ځان وباسي څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي دلیل پیدا کړي یعنی لږ دمه وکړي سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې داسې یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړي ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره خپل احساسات څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، ستاسو آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړي، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار کموي. یا هم ورزش وکړئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسئ کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هماغه قهر یا د هماغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي، په ښه ډول سره مو مدیریت کې، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریت کوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي، دغه اړیکه په منځ کې وي، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو کوي، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په اړه لیکي. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودي، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسه یا ستاسو د قهر لامل څه شي، تاسو ولې په غوسه واس، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرامه کوي؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانونه ونې کې هلي مې ومني درنه ستونکو هله د چیرو غو جوړ بیا ستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ته شرخ لاس ويم د نن ورځ لوسته هله د چته تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخري نشي ور سره ملوسي درنه ستونکو د نن ورځ موضوع مو د خفقان په حق لدی د چي خفقان څه دي او تر څنګه څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو د دې موضوع اړوند به نن موږ تاسو معلومات لسته راوړو د چي خفقان څه دي او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي که څه هم دغه اوشتمحاله خفقان بیا رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي ترسو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو نو خپل خفقان څه دی خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنګ نشمیرل کیږي دا یو ناروغي نه ده د اندیشنې وړ هم نه ده مګر کچيري دغه خفقان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پرې دا وغځيږي تر درو هفتو پرې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روش محاله سي مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت سدي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنت نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده مګر کچيري دغه خفقان د دوه هفتو څخه وشت سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لند محال ونوسي د اوجده محال او اوجده محال د پاروسي یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی د خفقان لاملونه بلا بلی یعنی مختلف لاملونه ست مختلف دلایل ست چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیره غټي پیښې د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او دا خفقان نارمل مالی مثلا د ناروغي پوسته یعنی پیدا سوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورموني ځینی ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو د خلکو سره ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د غوسه سره زیاتونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نکو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول د هغه کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نسو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای شي د خفقان احساس رامنځته کړي
د خفګان نشي نشانې تر ځو، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دی، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړئ، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نسی کولی پر یو څه باندې دی تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتي لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیاته وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډېرې نشانې ستا چې دا ستاسې په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسې په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسې د ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسې په دې باندې پوه سواس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې سته چې تاسې کولی سئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ، او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسې په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې و تاسې خفه یاست. دا بیا ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسې کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسې فکر وکړئ چې تاسې د دغه خفګان لامل څه دی، تاسې ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسې هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسې کوشش وکړي چې مثبت فکر وکړي، یا تاسې کوشش وکړي هغه شیانو په هکله تاسې فکر وکړي چې هغه تاسې په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسې لري هغه د هغه څخه مننه وکړي، چې دا خپله ستاسې په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسې کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسې په ورځ کې چې هغه ستاسې ورځ درښه کړې ده. یعنی هر ورځ تاسې کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل ستاسې دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسې همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسې کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسې سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسې د ذهن او تاسې د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسې ته ستاسې په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړي چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي، دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې شته تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودی، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅه مثال ته مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د ناکامۍ کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کی، نور هم کوشش وکي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر اتلون کې درس مو په لوی مهربان رب سپارم، شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي، اوریدل یې مه هیروي.
میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی چې زندگی دا اخر کې روانا چې مې مکتب تا سبائی دا اخر کې روانا قاتل خبر کوي چې زندگی دا اخر کې روانا سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھی چ زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے ہوا شکیدہ